شنونده های عزیز، برنامه ما هم در اینجا به پایان رسید. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم د ولسمشري انتخاباتو د وروستي پایلې تر اعلان وروسته د ولسمشر اشرف غني او نورو سیاسي ګوندونو ترمنځ پر لانجو راپور اوریدلی سي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي مطبوعاتي دفتر ویلي چې ښاغلي کرزي له ولسمشر غني غوښتي چې د ملي یووالي حکومت ته د دوام ورکړي. دغه راز په افغانستان او نړۍ کې به مو هم د کورونا ویروس اړه په تازه پیښو خبر کړو. نور راپورونه هم لرو. په دې خبرونه کې خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلازه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا نن خبر ورکړ چې له ایران سره پر پوله تګ راتګ بیرته پیل شوی دی. په زابل کې نن سهار په بمی چاودنه کې د افغانستان د ملي اردو څلور عسکر زخمیان شوي دي. امنیتي چارواکي په کندهار کې وایي چې وسلوال طالبان د تاوتریخوالي د کمولو کړي تعهد ته نه دي ژمن. او په نړۍ کې د کرونا ویروس د اپیډمي یا وبا د خپرېدو ویره د زیاتېدو په حال کې ده. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن خبر ورکړ چې له ایران سره پر پوله تګ راتګ بیا پیل شوی دی. افغانستان په وروستیو کې په موقت ډول د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له ایران سره پوله تړلې وه. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پر ټویټر لیکلي چې د کرونا ویروس کاري کمیټې فیصله کړې چې ایران ته د خلکو تګ راتګ لړۍ به د روغتیا د نړیوال سازمان له اصولو سره سم پیلېږي. په هلمند کې نن چارواکو وویل چې د کرونا یوه مشکوکه پیښه یې ثبت کړې ده. د هلمند والي د دفتر د اړیکو او معلوماتو مسؤول زاهد اتل نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې هغه سړی چې په دې ناروغي باندې مشکوک پیژندل سوی په وروستیو کې له هراته ورغلی و او اوسمهال د عامې روغتیا ریاست لخوا قرنطین سوی دی. اتل پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د دې ناروغۍ د تشخیص لپاره د مشکوک سړی وینه کابل ته استول سوی ده. په هرات کې پرون چارواکو وویل چې و مثبته پیشه ثابته سوی ده. په غور کې هم نن د روغتیا مسؤلینو ویلي دي چې یو مشکوک وګړی په کرونا ویروس باندې اخته پیژندل سوی او د هغه وینه هم د کتنې او څېړنې لپاره کابل ته استول سوی ده. په کونړ کې روغتیایي کارکونکي وایي وسوالو طالبانو په هغو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي اجازه نه ده ورکړې چې کوچنیانو ته د ګزرن یا فلج ضد واکسین ورکړي. په کونړ کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پرون پیل شوی دی، خو هلته د کتلوي معافیت پروګرام مسؤول محمد اسحاق نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
د طالبانو د ساحو لاندې ساحه کې لکه هغوی چې کوم اعلان کړی دی چې واکسین بندي لکه مسابق غوندې دی، موږ ته کوم روش او یا دلرحمي او یا پرسان نروس نه دی راغلی.
افغانستان د نړۍ له وروستیو څو هیوادونو دی چې لا هم کوچنیان د پولیو په ویروس مري یا یې ګزرن وهي. د په زابل کې چارواکي وایي چې نن سهار په بمی چاودنه کې د ملي اردو څلور عسکر زخمیان سوي دي. د سړک غاړې ماین چاودنه نن سهار د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د انزرګي په سیمه کې شوې ده. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې چاودنه د ملي اردو پر یوه هموي ټانک وسوه چې د ملي اردو څلور عسکر پکې زخمیان سول. هغه وویل چې چاودنه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو هموي ټانک هم تخریب سوی دی. دا په زابل کې د تاوتریخوالي د کمښت د تعهد تر اعلان وروسته اوله دغه سي پیشه ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته پکې تاوان رسیدلی دی. په کندهار کې هم امنیتي چارواکو ویلي چې وسوالو طالبانو د تشدد د کمولو پر تعهد باندې تیری کړی دی. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارگزی ازادي رادیو ته ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې په بشپړ ډول د دغه تعهد او د دې شوې پرېکړې درناوی کړی، خو استوالو طالبانو په دوو ورځو کې د کندهار په شورابک، شاولي کوټ او معروف ولسوالیو کې په پرله پسې ډول سرغړونې کړي دي. متحده عربی اماراتو د کرونا ویروس د خپرېدو له امله ایران ته ټول پروازونه لغوه کړي دي. ایران تر چین وروسته د نړۍ دوهم هیواد دی چې ډیر خلک د کرونا ویروس له امله مړه شوي دي. په ایران کې رسمي شمیرې څرګندوي چې 15 تنه مړه شوي. په ټول نړۍ کې 80,000 وګړي په کرونا ویروس اخته شوي او 2,500 کسان په دې ویروس تر اوسه مړه شوي چې اکثر په چین کې دي. د ایران د روغتیا وزارت ویان کې انور جانپور نن د هیواد دولتي ټلویزیون ته ویلي چې په وروستیو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس درې نوي پېښې ثبت کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تر اوسه لا وختي ده چې په نړۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله د وبا یا اپیدمي اعلان وسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم پرن په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې نړیوال باید لدې خوشبینه وي چې د کرونا ویروس مخنیوي په ځینې هیوادونو کې سوی دی. هغه وویل چې ډیر هیوادونه توانېدلی دي چې دغه ویروس مهار کړي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو پر کمیسیون غږ کړی چې خپل بندیز پر د هغه بندیز پاره چې تیر کال د ایران حکومت پر سولې زو مظاهره چانو لګولای وو او هغوی ځپلې دي جدي دریت خپل کړی. او د جرمني چارواکي وایي د 15 تننن په هیڅ شار کې زخمیان سوي. د پولیسو په وینا یو وګړي په هغه شار کې د خلکو په وکارنیوال یا په لوی میله باندې موټر ورچلولای دی.
خبرونه مولا زادهی رادیو اوریدل. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی مطبوعاتي دفتر وایي چې شغل کرزی له ولسمشر غنی څخه غوښتي چې د ملي یووالي حکومت ته دوام ورکړي. د دې دفتر مسؤول محمد یوسف صحه
داوان دا کوم رامنځته شوی بحران سده کتو سره دا مناسبه به دایس ملي وحدت حکومت دوره وغځول شي او تمرکز د سولې په خبرو شي.
د روزګان چارواکي وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې طالبان د داعش په نوم بریدونه کوي. د دې ولایت امنیت قمندان عبدالصمد
د تور بیرغونم چې کړي دي دا خبرې کوي په مخابرو کې چې داعش راغلي دي. موږ دغه موږ جنگ نه کوو، مقصد داعش راغلي دي. داعش نه یو دانه راغلي کله شری خالدي په داعش په نامه د جنگ اوربند نه دي کړی چې موږ جنگ کوو.
په هلمند ولایت کې د کرونا ویروس یو مشکوکه پیښه ثبت شوې ده. مخکې د امریکا ولسمشر به له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره له کانګرس د 2.5 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه. په دوهم نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو پر شوالې پکې خبرې شوې.
شکر خوشاله یم، په دې شکر زه باسم سي خپل په لاسي ګټم په خپل لاس باندې ماشومان ته غوړ کوم. ماشومان یو خوشاله درس کې ما چوم.
بل تفری پروگرام مو د ګړې اچار دی او ریته تیر سر پات سي. د افغانستان د مخکنی ولسمشر حامد کرزی مطبوعاتي دفتر وایي چې حامد کرزی له ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتي چې د ملي یووالي حکومت ته دوام ورکړي. د دغه دفتر مسؤول محمد یوسف صحه ازادي راډیو ته وویل چې د حامد کرزی او نورو مطرحو سیاستوالو ټینګار پر سولې دی. له دې سره رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې امریکا له ولسمشر غنی څخه د لوړې مراسمو د ځنډېدو غوښتنه هم کړې ده، خو یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی د لوړې مراسمو لپاره د چمتووالي لړۍ روانه ده. په دې اړه اکرام الله اکرام تفصیل
لتیرو درې ورځې را پدی خو د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف حادثه پیل کړی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د ولسمشر انتخاباتو لامل در منځ شوی او لانجو د حل په هدف منځګړیتوب وکړي. د حامد کرزی د مدواتو مسول محمد یوسف سها نن ازادي رادیو ته وویل چې حامد کرزی له ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې د ملي والی حکومت د دوام غوښتنه کړې ده.
زمونږ د دفتر موقف دا و چې جمهور رئیس اشرف غنی کېدای شي چې د رئیس جمهور په توګه پاتې شي او اولویت مونږ د سولې خبرې درلود، باید سولې پروسه پر مخ بوځي. نو اوس هم روان د کوم رامنځته شوی بحران سره کتو سره دا مناسبه به دای چې ملي وحدت حکومت دوره وغځول شي او تمرکز د سولې په خبرو شي.
دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس تازه راپور ورکړی چې امریکا له ولسمشر غنی د نوي ولسمشر په توګه د لوړی مراسمو د ځان غوښتنه کړې. ځینو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې امریکایي چارواکي اندېښمن دي چې د انتخاباتو روانې لانجې به د سولې هڅې زیانمنې کړي. خو یوه حکومتي سرچینه چې غواړي هویت یې پټ پاتې شي، ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر غنی د لوړی مراسمو لپاره چمتووالی روان دی او دا مراسم به په خپل ټاکلي وخت یعنی د راتلونکي پنجشنبه په ورځ ترسره شي. یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په کور کې د حامد کرزي په ګډون له ولسمشر غنی سره ناسته روانه ده او په وروستیو رامنځته شویو ستونزو بحثونه کوي. خو د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي چې دوی په خپل دریځ ولاړ دي او باید هغه کس ولسمشر شي چې د خلکو د رایو په بنسټ ټاکل شوی وي. د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل
تلاش برمی بوده کې بالاخره باید یک راه حل پیدا شوه.
د هغوی حامد کرزی او عبدالرب رسول سیف هڅې دا دي چې انتخاباتي لانجو ته د حل یوه لار وموندل شي، خو زموږ دریځ ډیر څرګند دی. موږ له عدالت، د قانون، له حاکمیت او شفافیت ملاتړ کوو. دا واضح ده چې د افغانستان خلکو د میزان میاشتې په شپږمه پریکړه وکړه چې عبدالله عبدالله د زیاتو رایو په ګټو د ولسمشرۍ انتخاباتو ګټونکی واوسي.
دکتر عبدالله عبدالله با رای بیشتر در واقع برنده انتخابات باشد.
خود افغانستان د ملی اسلامی محاذ ګوند مشر سید حامد گیلانی د سیشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبری ناستې پر مهال وویل چې د هیواد د دوه مشران د سولې په اړه له موجوده فرصت استفاده وکړي او په خپلو کې رامنځته شویو جنجالونو ته د سیاسي حل ومومي.
د سولې لپاره یو مجال پیدا شوی دی، دا باید په دغه کشمکش کې له منځه لاړ نه شي. موږ خپل د ځینې مشرانو نه لکه فضیلت مار استاد سیاف چې د مریضی په حالت کې هلیزلی کی وزارت ما په خوانه ولسمشر حامد کرزی چې هلیزلی شروع کړی دی پیشینن و باید تفاهم در اجتماع ملی افغانستان از این معضله امروزی و نظام را از متلاشی شدن نجات بدیم.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې سې شنبې په ورځ ښاغلی غنی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی اعلان کړ او چارواکو ویلي چې د ولسمشر د لوړې مراسم به د پنجشنبې په ورځ ترسره شي. خو د ښاغلي غنی سیال عبدالله عبدالله هم په دې انتخاباتو کې د بریا ادعا کړې او ویلي دي چې ټول شموله حکومت جوړوي.
دوستانو د راپور خمو واردې په همدې حال کې زمو همکار اکرام الله اکرام به هم د دې موضوع په اړه د سیاسي چارو له پو داود مایار سره ملکه کړې ده. او شغل مایار د دې موضوع په اړه وایي چې دا د یو هیواد حاکمیت تر پښتنې لاندې راوستل دي او له حقوقي اړخه کومه توجیه نه لري. دا ملکه به په ګټه سره وورو.
د هر هیواد د استقلال او حاکمیت چې دا یو مهم مسله ده، دا یو عنصر ده د یو مملکت د داخلي چې د مملکت یو دولت د څلور عنصرونو نه یو د حاکمیت مسله ده چې دا له هیواد په مرکزی حکومت باندې یا په خلک پورې رابطه لري چې خپل تصمیم په خپله ونیسي. د ما په نظر که چیرې د بهر نه داسې کومه نظره ورکول کېږي یا مداخله کېږي، دا د حاکمیت د سوال لاندې راوستل دي. د خو نگانه دا کومه توجیه نه لري.
بل موضوع معیار سه چې په کور دننه باندې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ډله وای ټیم وای چې 13 ورځ د خغلی کرزی او اشرف غنی په لیدنه کې تر ډیره ټینګار په دیو چې د ملي یووالي حکومت د دوام پیدا کی او په دې اوس وخت کې د سولې مسائل او تلمړیتوب ورکړ شي. ساسو په نظر باندې د ملي یووالي حکومت دوام څنګه یو طرح کېدلی شي؟
دا یو داخلي د هواد داخلي بحث دی. دلته مختلف اختیارونه یا مختلف آپشنونه دلته وجود لري. د مقت حکومت مسله، د صلح مسله، یو مسله چې تاسو یاد کړه تداوم دین د ملي حکومت، یا مثلا معرفي کول د یو مرکزی حکومت یا د اشرف غنی ریاست جمهوری اعلان او د پرسنل پیژندل دی دور آپشنونه دی خو د افغانستان داخلي چارواکو باندې پورې او د افغانستان ملت پورې راپلري شي دی کینی شش د افغانستان ملي ګټې جوابوي هغه باندې تصمیم ونیسي. د ما په نظر د عنصرونه چې دي او د تغیرونه چې دي د دومره اوسني حالت کې د افغانستان سیاسي وضعیت کې اضافه دي چې د سیاقات تحلیل څوک نشي کولای. نو په دې شپږو آپشنونو کې په دې کې به یو عملي کېږي او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت مسله ده. خپل منځو کې دا مسله
همدغه آپشنونه چې تاسو یاد کړل معیار صاحب په قانوني لحاظ باندې څومره توجیه ور دي؟
قانوني مسایل خو دي خو اصلا نه قانون هم چې ده د ملي ګټو تابع باید وي. قانوني مسله خو کچېره مونږه معیارو ته وړو خو چې کله کمیسیون دیمد احزاب او د ډلو طرفه معرفي شوی ده او دا اعلان کوي د کاغذ پر مخ اعلان کوي دا قانوني بڼه ده. خو یو تعداد مصلحتونه باید نظر کې ونیول شي په دې کې چې دا مشرانو پورې رابطه لري چې دوی کینی او داسې یو تصمیم ونیسي چې د افغانستان د ملي ګټو سره متضاد مخالف نه وي.
د سیاسي چارو کارپوه داود مایارو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو اوس په ورسو هلمند ولایت ته چې هلته چارواکو په دې ولایت کې د کورونا ویروس یو مشکوکه پیښه تایید کړې ده. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره د هلمند څخه زما همکار الیاس دایره سره د اوسه ټلیفون پر کړی دی. دایره صاحب خبرونه ته اشاره کړې چې تاسو د دې موضوع په اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریک کړئ.
ډیر بجاره ډیر زیات مننه. دغه معلومات موږ ته شې وړاندې د هلمند ولی د معلوماتو اړیکو د مسؤل زیدتل د فیسبوک باندې خطر لا سکه لغه په خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې د هلمند بسروختون ته وکاست مراجعه کړي دی چې مشکوک ډول دی کرنټین کړي دی او فکر کوي چې د کورونا په وایروس باندې به اخته وي. اتل ویلی دی چې دوی د دغه ناروغ د پیژندلو لپاره او په دې کې د کورونا د منډلو لپاره چې پیښه اصلي ده او کنه د مواد یا سمپل مرکز تاسوول دی چې تبن کابل کې او ډیر جرب خلکو ته دا وځي کې چې آیا دا کورونا مثبت پیښه ده او که دا کس بیا هم په مشکوک ډول فکر کوي چې کورونا باندې اخته دی.
بله دای صاحب، آیا دغه کس تاسو لیدلې دی چارواکو در شوډلې وضعیت یې څنګه دی؟
موږ اصلا د دې پیښې په اړه تیر شپه اوازه خبرې سولې. د تیر شپه 12 بجې ویل کېږي دوه کسان چې تازه د هرات راغلي وو په خپل خوښه د هلمند بس دولتي شبخانه ته عاجل واړه مراجعه کړې وه او د سالنډي او پر مسکلي زکام څخه شکایت کړو ویلي وو چې دوی غواړي چکسي چې په کورونا اخته دي او دا د زکام دی. ورسته ډاکټرانو دا کسان کتلي وو تر ساره ماتل کړي وو کته هم د سیاتيامي دین مسلونو موږ په غیر رسمي ډول ول چې دا کسان سهار رخصت سوي دي او د دې کورونا نه و. اما ورسته چې شریر دا د تاسو سره خبر کوم مخکې دا مسله بیا راپورته شو ول چې دغه څه یو رخصت شوی دی او یو نفر کرنټین دی چې معلومه شي چې د دقیقا په کورونا اخته دی او که اشتباه شوی.
بله ډیر زیاته مننه کوم الیاس دایو له هلمند ولایت څخه مشت راپور کوي چې په دې ولایت کې د کورونا وایروس یو تازه یو مشکوکه پیښه البته چارواکو تایید کړی ده. او اوس به ورسو د هرات ولایت خبر زموږ همکار اجمل تورمان څخه پښتنو کوچیدې البته د کابل سټوډیو څخه سره د ټلیفون پر کښه دی او د هرات ولایت په اړه چې حالت د کورونا وایروس پیښه سبڅوي دی په غړ به نور جزئیات راکې. تورمان صاحب تاسو هم شرغله سوې خبرونه ته غوړم تاسو څخه ورم چې تاسو څه راته وایئ چې په هرات ولایت کې چارواکو د دې ویروس د مخنیوي لپاره ست تدابیر نیولې دي.
بله فریبا جان، تازه اقدامات داری چه د هرات ولی دغه ولایت د پوهنې ریاست دغه شان ترانسپورت ریاست او خاروالی ته د نوي اقداماتو په اړه ویلي دي. په هرات کې عمومي امامونه تړل شوي دي، سوناګانې تړل شوي دي، هغه تالارونه چې غونډې پکې کېږي هغه تړل شوي دي، دغه شان کورسونه کوم چې هلته د انګریزي ژبې او په ریاضي او نورو برخو کې زده کړې ورکول کړي دي دا هم تړل شوی دی. نن د ایرات او د افغانستان او ایران ترمن بندر هم په ایرات کې د هغه کسانو په مخ باندې چې د ایران نه افغانستان راځي ویل کیږي چې خلاص شوی دی، هغه نه کسان راځي خو جدي نظارت لاندې دي او دوی چې کیږي چې دغه وایروس باندې اخته نه وي. خو د دې خو نه ویل کیږي چې هر خوا څوک نه پریښودل کیږي پرته له دې چې ډیر ضروري کار ولري او یا هم دا چې روغان ورسره وي. خو د ایرانیانو دی خوراتک د په مکمل ډول بند شوی دی. فریبا جان په غور کې هم یو پیښه د مشکوکه پیښه ثبت شوې وه، خو اوس ویل کیږي چې هغه کس له روغتون تښتېدلی دی، وروستی راپور دا دی. بله فریبا جان.
بله ترمن صاحب، کدا هم وایس چې د تازه پیښو په اړه نور تازه جزئیات څه دي؟ یعنی چارواکي څه وایي چې نورې پیښې هم ثبت شوې دي؟ یعنی مشکوکی پیښه ستا نسته څنګه؟
په هرات کې هغه پخوانی ارقام دي، هغه مشکوکی پیښه دي، تازه پیښه تر اوسه پرې نه دي ثبت شوې.
ډیر زیاته مننه کوم اجمل تورمن.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زده یی راډیو ری دوستانو، اوس په ورسو خیبر پښتونخوا ته. د پاکستان پر خیبر پښتونخوا کې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین له زندانه خوشی شو. په دې اړه د خبرو لپاره را سره د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال بشیر غواش په سټډي کې دی. غواش ته خبروندې تشرح لی کته سوریدون کته وایس چې منظور پښتین سبخت خوشی شو. په دې اړه نور جزئیات راکې.
منظور پښتین هم د شپې تقریبا نیم ساعت مخکې خوشی شو په ډیر اسماعیل خان کې د بندي او چې ولسوالی د خبر پښتونخوا اغلته زندانی او د جنوري په 8م تاریخ د نیول شو او داغه چې د تود هرکلی او شو په د مقابله چې کله هغه له زندان راخوشه کېده ډیر خلک ورته ولاړو.
بله
د بل به دا سوچ د باندې چې کوم تورونه لګیدلی و هغه د چې د جنوري په 8م باندې ونیول شو پولیسو ونیو او د باندې دا تور لګو شو چې د پاکستان د دولت خلاف د سازش کړی دی او خلکو کې کینه خبره کړې ده او کرکه خبره کړې ده. په د باندې ټول شپاړس قضیه وي، خو په دې کې اته داسې قضیه وي چې د دینول حکم پکې شوی او د غاتو واړو کې عدالت یا محکمو چې دته په ضمانت باندې خوشی کېدو وخت ورکړی دی او هغه چې دی وروسته بیا خلکو ته خبرې هم کړي دي چې دا کله د زندان را خوشی شو نو بیا د هغه کوم کسان چې ورته ولاړو هغه خلکو ته د تقریر مو کو خبرې مرته کړې وینا مرته وکړه.
بله ګور صاحب، د نورو نیول سو مشرانو د خوشی کېدو په اړه تر اوسه پرې څه ویل سوي دي؟
پرون هم چې د دوی یو بل مشر عالمزی به مسید هغه پرون را خوشی شو، ځینې نور مشران د دوی لا هم نیول شوي دي. په کراچۍ کې مثلا ځینې کسان نیول شوي دي، په بلوچستان کې، په کوټه کې ځینې کسان لا هم پاتې دي چې لا نه دي را خوشی شوي. خو دوی وایي نن چې منظور پښتین را خوش شو هغه چې کوم خبرو کړ هغه ویل چې کوم ملګری زمونږ په زندان کې دي هغه را خوش کول لپاره به دوی مبارزه کوي او کوم کسان چې د دوی په وینا د پاکستان پوز پلس په بیګناه ډول وژل شوي دي د هغه لپاره به هم دوی خپل مبارزه روانه ساتي او دوی به قرار نه کړي.
ډیر زیاته مننه کوم د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال بشیر ګوش.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
به هم د ازادي راډیو خبرونه ته شرخ لست. اوس به بیرته ورسو افغانستان ته او د روزګان ولایت. د روزګان چارواکي وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې طالبان د داعش په نوم بریدونه کوي. د چارواکو په وینا دغه وسلوال مخکې طالبان و خو اوس د داعش تور بیرغونه پورته کړي او خپل بریدونه یې تر پخوا لا ډیر کړي دي. وسلوال طالبان دا خبره ردوي. په دې اړه نور تفصیل زمامکار شریف الله شرف اترا کوي.
د اورزګان ولایت سیمایي چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې طالبانو د دایښ په نوم له تیرو څو ورځو راهیسې پر امنیتي پوستو بریدونه زیات کړي دي. د یادې ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالصمد نن ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر سیمایز مشرانو لکه کرامات راشد او د کرالي په نوم چې مخکې د وسلوالو طالبانو سره و اوس یې د دایښ تور بیرغونه پورته کړي او ځانونه یې په دایښ پورې تړلي دي او پر امنیتي پوستو یې بریدونه زیات کړی دی. دی وایي یاد کسان شاوخوا یو سلو شل کسان لري له هغه وروسته یې بریدونه زیات کړي کله چې د تاوتریخوالي د کمېدو اونۍ پیل شوې ده.
دغه درې نفرو دغه وربند نه دی کړی، بس دغه درې نفره په دغه کار وسدوې ورځې کې د تور بیرغونه چې کړي دي دا خبرې کوي په مخابرو کې چې دایښ راغلي دي. موږ دغه موږ جنګ نه کوو، مقصد دایښ راغلي دي. دایښ نه یو دانه راغلی دی نه شری خالي دی. دایښ په نامه د جنګ وربند نه دی کړی چې موږ جنګ کوو. او پرون شپه یې هم ټکان کړي وه، بله شپه یې هم پر پوستو پر اردو باندې ټکان کړي وو. اوس داسې تقریبا یو شل دقیقې یار یا نیم ساعت مخته هم پر پوستو باندې ټکان و. ما هلته دغه درغه درمخه مقصد ور ټکان ډېر کوي، دره درمخه ما ترکاتو دی ډېر دی په دا منطقه کې چې درمخه به دی چې کم کم بوله اوس زیات شوي دي. هغه هغه منطقه چې ده شمېر داسې پنځوس کسان پنځه پنځوس کسان دا کرامت لري و دغه جدی د بل راشد هم داسې پنځه څلوېښت و درو څلوېښت دغه کسان دغه لري راشد لري او دا بل اووه ویشت اته ویشت کسان لري.
قمندان زیاتوي چې همدا اوس هم د دې پر امنیتي پوستو یو بریدونه روان کړي او له افغان پوځیانو سره په جګړه بوخت دي. دی وایي په یاد جګړه کې تر دا مهاله پنځه یاد وسلوال وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي او په خبره یې چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. دی زیاتوي چې یاد وسلوال د یادې ولسوالۍ د شیخی چاریاک او ګرما په سیمه کې فعالیت لري.
افغان سرتیرو ته کوم مشکل نه دی تیر شوی او دوی ته دوه نفره غازی په غازی په نامه باندې دوه نفره دغه څو مړه څو درې یو دانه دغه ولو زخمي ولو او دوه دانې بیا نور مړه کړي. یو دانه دوه دانې زخمیان دي، یو دانه زخمي دی لږ و. دا یو دانه د دغه معلومات مې پیدا کړی چې نور مې نه دی پیدا کړی چې مخه دا نور طالبانو خاده یې لکه واله دی من یسوله چې موږ خاده نه پرېږدو. دغه دې څوک یې چې خاده چیرې لاس کې موږ دغه ور ورچوو
قمندان زیاتوي چې په یاد ولسوالۍ کې نور وسلوال طالبان هم شتون لري، خو وایي چې هغه تر هغه وروسته چې د تاوتریخوالي اونۍ پیل شوې بیا یې ورباندې برید نه دی کړی. دی وایي په دغه ولسوالۍ کې دغه وسلوال له نورو وسلوالو طالبانو سره هم نظره نه دي او د یو بل خبره نه مني. قمندان وایي دغلته نورو وسلوالو طالبانو مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړه، خو دغه ډله چې ځانونه د دایښ وسلوال یادوي بیرته یې مخه ونیول. د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا په دې اړه نه خبرې شي او وایي چې دوی پلټنې کوي. وسلوال طالبان بیا دا خبره نه مني. قاری صف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي په خاص اورزګان ولسوالۍ کې هیڅ جګړه نشته او نه هم چا تور بیرغ پورته کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تاوتریخوالي د اونۍ په لومړۍ ورځ هم د دغه ولایت په چنارتو او دغه راز په مرکز ترینکوټ کې پر یو شمېر امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو بریدونه وکړه چې پر مهال یې دوه افغان سرتیري ووژل سوه او دوه تنه نور ټپیان سوه. له دې ورهاخوا د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د جګړو او بریدونو راپورونه ورکول سوي چې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
په داسې حال کې چې د کرونا ویروس خپرېدو د نړۍ پر مالي بازارونو اغېز کړی، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره له کانګرسه د 2.5 میلیارد ډالرو غوښتنه وکړي. په دې اړه تفصیل نوري راکوي.
سپینې ماڼۍ ویلي دغه 2.5 میلیارد ډالر چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کانګرسه غوښتنه کړې، 1 میلیارد ډالر به د کرونا ویروس په وړاندې پر واکسین جوړولو او له دغه ویروس د خلکو د ساتنې پر چارو ولګي. د سپینې ماڼۍ د بودیجې د څانګې ویاندې ریچل سیمل وویل پاتې 1.5 میلیارد ډالر به د دغه ویروس په وړاندې د تیاریو او نورو فعالیتونو او د وسایلو او تجهیزاتو پر رانیولو ولګېږي. د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې لپاره له کانګرس څخه د 2.5 میلیارد ډالرو غوښتنه داسې مهال کېږي چې په نړۍ کې د دغه ویروس خپرې دود اسامو په نړیوالو مارکیټونو ډیر اغیز کړی. د وال سټریټ په ګډون د نړۍ ډیر اسام را لویدلی او دغه راز د تیلو بیا هم ډیر راټیټې شوې دي. په نړۍ کې پر کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر لا تیا زرو اوخته دی. په چین کې چې د دغه ویروس اصلي سرچینه ده، پر کورونا د اخته شوو شمیر نږدې 80 زرو او د مړو شوو شمیر 2613 کسانو ته رسیدلی دی. نن د چین د روغتیا ملي ادارې په دې هیواد کې پرون د نورو 1 تنو د مړ کېدو او دغه ویروس د 599 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. له چین وروسته جنوبي کوریا او ایټالیا دغه ویروس له امله ډیر ځپل شوي. په جنوبي کوریا کې پر کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 833 ته رسیدلی او 8 مړه شوي دي. په ایټالیا کې پرون دوشنبه پر کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 260 او د مړو شوو شمیر هم 8 تنو ته ورسید. افغانستان، عراق، بحرین، کویت او عمان کې هم د کورونا ویروس مثبت پیښې ثبت شوي چې سرچینه یې ایران بلل شوی دی. د افغانستان په هرات کې د کورونا یوه مثبته پیښه ثبت شوې چې سرچینه یې د ایران قم ښار بلل شوی دی. له چین وروسته په ایران کې د کورونا ویروس له امله ډیر کسان مړه شوي دي. ایراني چارواکو د 12 کسانو مړینه تایید کړې او ویلي دي چې 16 تنه نور په دغه ویروس اخته شوي خو نتایید شوي شمېر یې لوړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم غیبریوسوس دا چې د کورونا ویروس ته د نړیوالې اپیدمي یا وبا نوم ورکړي له احتیاطه کار واخیسته او وویل چې تر اوسه پورې وضعیت دې حد ته نه دی رسېدلی. هغه په جنیوا کې خبرلانو ته وویل چې په اوس وخت کې باید د کورونا ویروس د مخنیوي پر چارو تمرکز وکړو او په نړیواله کچه یې هم باید د احتمالي خپرېدو لپاره تیاری ولرو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې کورونا ویروس چې په چین کې د جنوري له 3 د فبروري تر 2 پورې اوج ته رسېدلی و په دې وروستیو کې خپرېدل سست شوي دي.
او په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته فرشته جلالزی د مهمو خبرونو سره ټکی اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا نن خبر ورکړی چې له ایران سره پر پوله تګ راتګ بیرته پیل شوی. افغانستان په وروستیو کې په موقت ډول د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له ایران سره خپله پوله تړلې وه. له غور او هلمند څخه چارواکو ویلي دي چې د کورونا ویروس یوای و مشکوکه پېښه په دغه ولایت کې لیدل ده، خو د مشکوکو کسانو وینه د معاینې لپاره کابل ته استول شوې ده. په هرات کې پرون یوه پېښه تایید شوه. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین په ډیر اسماعیل خان کې نن له زندانه خوشی سو. د هغه د خوشی کېدو خبر د منظور پښتین وکیل او په ډیر اسماعیل خان کې مدني فعالانو تایید کړی دی. او د مصر لوا کل رسوی جمهور رئیس حسنی مبارک نن مرسو. حسنی مبارک د مرګ وخت یو نوی کلن و.
مننه کوم فرشته جلازی او ناجیه صفایی به سپورتی خبرونه را توی
ده سپورت ورزنه هنداره.
په هرات کې د 13 کلنو د فوټبال لوبه له نندارچیانو پرته ترسره شوه. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي د کورونا ویروس له امله په دې ولایت کې ډېرې لوبې لغوه شوې او د 13 کلنو فوټبال لوبه له نندارچیانو پرته ترسره شوې ده. دوی وایي د لوبې پر مهال لوبغاړو ته سپارښتنه شوې وه چې یو بل ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې د کورونا یوه پیښه ثبت شوې او دغه ولایت کې بیړنی حالت اعلان شوی. په هرات کې د فوټبال مینوال ډیر دي او په خوا به د فوټبال لوبو لیدو ته ډیر نندارچیان راتلل. په کابل کې د فوټسال لوبو ټورنمنت پیل شوی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټورنمنت د فوټبال فدراسیون د فوټسال جمنازیوم د بیا رغولو په مناسبت ترسره شو. د فوټسال جمنازیوم تیر کال د فوټبال فدراسیون تر څیرمه انتحاري حمله کې زیانمن شوی و. نوموړي وویل چې دغه ټورنمنت تیره ورځ له 4 زونو څخه د 4 لوبډلو ترمنځ پیل شوی، 2 ورځې به دوام وکړي. او د اروپا د اتلانو لیک د دوهم پړاو په سیالیو کې نن شپه بارسلونا د ناپولی فوټبال لوبډلې سره لوبېږي. دا لوبه د ناپولی په کوربتوب ایټالیا هیواد کې نن شپه 12:30 دقیقې پیلېږي. بارسلونا لوبډله د دې لوبې لپاره پرون ایټالیا ته ورسیده او د چمتووالي خبرې ورکړې. د اروپا د اتلانو لیک د تیر پړاو اتلولي لیورپول فوټبال لوبډلې خپله کړې وه.
له ناجیه صفه مننه. دوستانو، تاسو کولی سئ دا خبرونه او دغه زموږ نور خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. بیا هم د کونر څخه یو راپور لرو. په کونر کې د واکسین د پروګرام مسؤلین وایي چې د تاوتریخوالي د کموالي په اونۍ کې دوی ته وسلوالو طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې د هغوی تر واک لاندې سیمو کې ماشومانو ته د ګزارن یا فلج ضد واکسین ورکړي. دوی وایي پر واکسین بندیز یې په خپل حال پاته دی. روح الله انوري نور تفصیل کوي.
په کونر کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول محمد اساق د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر ورځې د پولیو ضد واکسینو 15 ورځنی کمپاین پیل کړی. د هغه په خبره چې د تاوتریخوالي اونۍ کې هم په واکسینو لګېدلي بندیزونه په خپل ځای پاتې دي او له امله به یې په زرګونو ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې شي.
د طالبانو د لاس لاندې ساحه کې تر اوسه موږ ته داسې اجازت نشته چې موږ په ډاډه شکل باندې واکسین تطبیق کړو. او د طالبانو د ساحو لاندې ساحه کې لکه هغوی چې کوم اعلان کړی دی چې واکسین بند دي، د امارت د مسؤلینو سره چې موږ کومې رابطې کړي دي هماغسې دغه حکم د واکسینو د بندش په اساس د کوم اسابق غونتې دی موږ ته کوم روش او یا دلرحمي او یا پریشان نروش نه دی راغلی.
که څه هم چې په کونړ او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خلک د تاوتریخوالي کموالي اونۍ ته خوښ دي، له حکومت وسلوالو طالبانو او د امریکا متحده ایالاتو غواړي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د پاره کار وکړي، خو په دې خفه دي چې په دغه اونۍ کې بیا هم په زرګونو کوچنیان له واکسین پاتې کیږي. د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي محمد ابراهیم وایي
څنګه چې نور مسایلو ته دیو اجازه ورک د تاوتریخوالي مسله مومنله چې اوربند وشي، دغه شانته ماشوم هم حق لري، دا د هر چا حق دی، د هر مؤمن حق دی، که مسلمان دا بچه په موږ ټول حق لري، واکسینو باید اجازه دی ورکړل شي.
د کتلوی معافیت پروګرام مسولین وای په تیر کمپاین کې ترې نږدې 40,000 ماشومان د ګوزن ضد واکسینو لور کړی پاتې وو او د تاوتریخوالي کموالي اونۍ کې ویره لري چې له پخوانۍ اندازې به له یادو واکسینو د پاتې کیدونکو ماشومانو شمیر زیات وي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مالمو زموږ خبرونه را سره واوریدل. خو دوه اونیز پروګرامونه مو پاتې دی، اوس یې د اوریدو وخت را ورسید. نیمه نړۍ او ورپسې تفریح پروګرام د ګوړې اچار لرو را سره پاتې سي.
نیمه نړۍ
سره دمیان خلیم را بندول لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو اوریدونکو سلام. افغان خزی د کاری توان او لیوالتیا سره غواړي د ټولنې په هر برخه کې په خاصه توګه اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال وي، خو د کار زمينه تر ډیره دوی ته نه ده برابره. که کاری زمينه افغان خزو ته برابر شي، په ځانګړي توګه هغو خزو ته چې د لاسي صنایعو په جوړولو کې مهارت لري څومره به ګټه وروي.
که چیرته دوی ته زمينه برابر شي، ټول مېرمنې دوی ښه ابتکار کولای شي.
خزو ته د کار زمينه باید څوک برابر کړي او د کومو لارو چارو په جوړولو سره افغان خزي کولای شي د خپل مهارتونو نه په ګټه اخیستنی د کورنۍ سره د مالی مرستې جوګه شي.
هغه متشبثین چې کوچنی دي او کلو برخه کې پنګونه کوي، دوی د مالی ملاتړ کې باید پنګونه وشي.
په دې اړه زموږ همکاري وګمی جبرخیل یو راپور برابر کړی. هغې نه پس به د خلکو خبري هم باورو او د یو تن اقتصادي کارپو مرکه هم در اورو. اوس به راپور له وګمی جبرخیل واورو.
ځا د ایوی ټولنې نیمایي برخه ده. که خزو ته د کار زمينه برابر شي، نو پرته له شک چې د ایوی ټولنې نیمایي برخه ستونزي به هوار شي. په ځانګړي توګه هغه خزي بل مالی پلوه په ځان بسیا شي چې د لاسي صنایعو په برخه کې مهارت لري. د کار زمينه خزو ته لیوي خوا په ټولنه مثبت اغیز لري او لبلې خوا هغه به سرپرسته خزو ته یو زیری دی چې له اقتصادي پلوه له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل په کارته نو سیمه کې د بسم الله په نامه د خیاطۍ کارګا ته ورغلې وم چې ګڼ شمیر خزي او نجونې په کار بوختې وي. د هر یوې کار معلوم وو، چا قی چې کوله، چا ګنډل کول، څوک په اوتو کاری بوختو. ایوه چې د کالیو په تڼۍ ټک وهلو بوخته وه را سره یې خبرې وکړې. له خپل کاره خوشحاله وه، که څه هم د ژوند ترخې ورځې شپې یې له خپلو ماشومانو سره په بې سرپرستۍ کې تېرې کړې وې، خو هغه اوس په خپلو پښو ولاړه ده او د خپلو ماشومانو سرپرستي په خپله کوي.
درې میاشتې کې چې راغلی د میاشتې موږ د شپږ زره راکوي، اضافه نستان د شپږ زره دي. اول مې نسته شهید شوی، درې ماشومان ښه ده نو ما خپل مشکلات مال کې دغه پنځه کاله کې زه خپله خیاطي کوم، نغه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته وړم. یو کال مې خسر سم ډېر مشکلات را باندې راغی، اوس شکر خوشحاله یم، په دې شکر زه باسم سي خپل په لاسې ګټم، په خپل لاس باندې ماشومان ته هغه ورکوم، ماشومان مې خوشحاله درس کې ماچوم.
په دې شرکت کې ګڼ شمېر ښځې کار کوي. یو شمېر ښځې چې دلته کار کوي نارینه سرپرست نه لري، خو یو شمېر نورې ښځې د سرپرست او خاوند تر څنګ غواړي کار وکړي او د خپل خاوند سره د کور په مصرف کې اوږه ورکړي. نادیا د میدان وردګو اوسېدونکي په دغه کارځای کې کار کوي، خبرې مې ورسره وکړې. د خپل کار په اړه یې داسې راته وویل:
خاوند مې آزاده کار کوي او پنځه مې اولادونه دي او خپل یم. ولا زیاتې ستونزې مو حل شوې دي، اسې موږ سره ډېر مثال کومک کوي، دغه کوشش کوي چې دغه ځای دا کار مخ ته لاړ شي او موږ پکې ترقي وکړو. خیاطي مو یو کورس مکریانو کې عمل ته تلو، خیاطي مو زده کړه. د سهار اته بجې موږ دلته حاضریږو تر څلورو د مازیګره. زه کولای شم چې د کور کار وتم، رسیدګي وکولای شم، خپل اولادونه وساتم، خپل کورنۍ یم. په هماغه څه رقم چې سابق کوو هماغسې مخ ته لاړه شم. د کور لپاره دونه چیز نه اخلم، هغه مې خاوند کوي، زه صرف همدغه یو قلم کتابچا اولاد ته یو خپل ضرورت مې پرفا کوم.
امینه د پروان ولایت اوسیدونکي چې د ناامنۍ له کبله کابل ته راکډه شوې ده، وایي د کور مصارف یې زیات دي، هغه مجبور دی چې کار وکړي. په دغه کارځای کې اوس د میاشتې شپږ زره افغانۍ ورکوي او د کور مالي ستونزې یې تر ډېره حل شوې دي.
شکر څلور مې اولادونه دي، دوه مونږ خپله پکه کار نه راځي، استو چې خپل جون مخته وړو، بچیانو ته رسیده کولی شو. دا مثال دا کورس دا درسونه د هر شي نه پرخه رسیده کولی شو. بیا هغه دا نو د خپل خاوند سره نور مرسته کوم، هغه مو کارو کې زم کارو کوم، خپل جون به جوړ کړو. واړو په غاړه دی اوس. مشر زوی مې هغه دا پنځه لس کلن دی، لور مې دوله دیارلس کلن دی، یا یو بلې بیا لس کلن دی، بیا وړ کې نو هغه دا لرو چې د خیره دا خپل تعلیم مختوري که مدرسي که دا مکتبي زمونږ مسؤلیت ده. غیر غاړه چې سوچ مونږ اس مونږ به مسؤلیت مې هغې چې ځوانان شله د خیره په وظیفو شله مې هغې پوهشي، د مور پلار به قدر عزت باندې به پوهشي. دا باید هغه دی، دا باید ښځه دې هم لاړ شي کار وکړي، نارینه دې هم لاړ شي کار وکړي.
د افغانستان په اوسني شرایطو کې چې اکثره ځوانان وزګاره دي او له وزګارۍ کړېږي، کار پیدا کول سخت دی، خو د کاري زمینه برابرول بیا تر هغې هم ستونزمن کار دی. ګلاب دانش د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي د ښځو لپاره د خیاطۍ دغه کارځای په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی، چې د ده په خبره مالي ګټه یې دومره نه ده، خو دی غواړي چې د ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړي تر څو د بې سرپرسته ښځو لپاره د ګټې وټې یوه سرچینه وي.
دا خو تقریبا پنځه شپږ میاشتې به کېږي چې ما شروع کړې. پخوا ما تیار د یخنکاک او پتلون او د جنکو څومره لباسونه دا ټول ما پاکستان ته تیار جوړ راوړل، او اوس ما سوچو که سیاره موږ سره لکه خپل افغانان په کار بند شي، دا بیوې دا څوک چې بېوزله دي، صرف دا ما فکر کې ما دا دي ما ګټه وستم نه، ما ته هغه اوس هم فایده زیاته ده دغه ځای نه. دلته چې ما ته جوړ شي تقریبا یو رقم تمامېږي. ما دا سوچ کړی چې ما سره یو څو مسلمانو یو څو غریبانو کار جوړ شي، دې په خاطر باندې ما دا کارګاه جوړه کړې ده. دلته یوازې ښځې کار کوي، تقریبا هر وخت یو لس کسه وي، کله کله دولس کسان هم وي، پولیس کې سپورې کار مونږ سره کوي. مونږ د مکتبونو سره لیسو سره مونږ قراردادونه کوو، مطلب هر یو شی جوړو. د مکتب څومره شونه دي ټول مونږ ورکو، او په دې کې پتلون سره مطلب یخنکاکس ټایس ولا او مونوګرام سره مونږ ان شاء الله واړو چې دغه پر مختګو کو نور کسان هم باید زیات شي. دا خو مونږ شروع کار دی، ان شاء الله مونږ واړو چې مونږ ډیر کسان کار وکي، او مونږ د مؤسساتو نه خوښ کوو چې مونږ سره څومره همکاري کېدل شي باید مونږ سره.
د مسلکي تولیداتو کارخونه او محصولات کولی شي چې د هیواد په صنعتي چارو کې پراختیا راولي او هیواد د ځان بساینې لوري ته بوزي. خو دغه کارخونه باید څوک جوړ کړي؟ په دې اړه د عام خلکو نظرونه اورو.
زمانم فریده ده در زن قیمت و سیدین کیم. زوایم کاش که چی یو چوک پیدا شی چی ده شوز ده پاره یو ده کار زمینه برابر کری.
مرسالیم ده کارتینه و سیدون کیم ده کار زمینه یا کم تجار یا سرمایدار خوست برابر کی چی ده خزی لمحتاجی سخه خلاص شی.
زمانم امینه فنا ده پروان ولایت اوسیدون کې کپو اوس وخت کې محترم تاجران د خزه لپاره د کار زمينه برابر کړی نو خزه به په لګو ودرېږي.
په یو هیواد کې دوه ډوله اقتصاد وي، چې یو ته کوچنی اقتصاد وي او بلې ته لوی اقتصاد. کوچنی اقتصاد له کورنۍ نه پیل کیږي او د کورنۍ هر کارکونکی غړی پکې رول لري. کچیرې یو کورنۍ خودکفا شي د هیواد په اقتصاد هم مثبت اغیزه کوي. په دې اړه زما همکاري وګمې جبرخیل د اقتصاد د پوهنځي له رئیس محمد حنیف بشار سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
کم اوسنی شرایط کې د ښځو لپاره د کار زمينه برابر شي او دغه ښځې په کار باندې بوخت شي، دا به څونه د ټولنې لپاره او د دوی لپاره با ارزښت وي؟
که فکر وکړو مېرمنې اوسنی زمانه کې د ټولنې د بشري ځواک یو ډېر مهمه برخه ده. که دوی ته د کار زمینه برابره شي، دا فرصت ورکړي چې دوی کار وکړي او د دوی سو اړخه یا ارزښتونه لري. هغه خویندې یا هغه میندې یا هغه مېرمنې که چېرته د کار ځواک ولري یا وړتیا ولري، استعداد ولري، هغې یعنی شوق د دې ولري چې هغې کار وکړي، اول هغه داره چې اقتصادي ارزښتونه ډېر لوړ دي. دوی یعنی هغه مېرمنې چې ضرورت لری چې یو ساعت لا سره وړي، دوی سره به د خدای د کورنۍ ژوند خکېږي. مهمه برخه هم دادم دوی د دې د لار نه هم دوی ته هم د دې کورنۍ ته یو خود ژوند سهولت برابرېدل شي. دوهم دا چې کچېته دوی ته د کار زمينه برابر شي، کوم فکر وکړو موږ مختلف ادارې لرو، هر اداره ضرورت ته لري چې پغې کې نوري او خلاقیت رامنځته شي. مثلا په زین برخو کې دي چې په تولید په برخه کې یا په نورو برخو کې یا هغه څه چې ضرورت وي دوی ته د خلاقیت او د نوري برخه کې نو دې ته زمينه برابرول فرصت برابرول درې ډېر مهمه برخه ده. دریم هغه ده چې هر سکتور کې په هر سکتور کې خزو یا مېرمنو ته ضرورت دې شته چې فرصت د کار ورکړ شي او برابر شي. خو ځینې سکتورونه دې چې د مېرمنو فرصت ورکول مېرمنو ته یا دغې ته د کار زمينه برابرول ډېر مهمه خبره ده. مثلا په تولیدي سکتورونو کې یا د امنیت په سکتور کې ده یا په صحي سکتورونو کې ده یا په زراعتي سکتور کې ده یا د خونه او روزنه په سکتور کې ده، دوی لپاره که د کار زمينه برابر شي نو دا ډېر مهمه خبره ده.
دغه کاري زمينه باید په کومه برخه کې وي د ښځو لپاره؟ ځکه چې په افغانستان کې ډېرې ښځې نالوستې دي او حکومت هم دونه توان نه لري چې دوی ټولې جذب کړي. نو که د کار زمينه دوی لپاره برابر شي، هغه باید په کومه برخه کې وي او دغه پنګونه باید د چا لخوا وشي؟
ډېر مهمه خبره ده. د کار زمينه برابرول موږ دوه ادارې لرو. یو خپل دولت ته د مسؤلیت لري چې ښځو لپاره د زمينه د کار برابر کړي. دوهم دا ده چې کومکونکې ادارې دي چې هغوی باید موږ لپاره د زمينه برابر کړي د ښځو لپاره چې کار دغه برابر فرصت ورکړي شي. موږ په ټولنه کې دوه نوع ښځې لرو، مېرمنې لرو. یو دا چې لوستې دي، بل نه لوستې دي. خو که چېرته لوستې وي، هغه سواد لرونکي وي، هغې اکثره په خاراتو کې فکر وکړو، په خاراتو کې ژوند کوي، او هغه نه لوستې دي چې دي هغې اکثره په اطرافو کې ده. خو د دواړو لپاره پانګونه باید وشي. که چېرته هغه مېرمنې چې په اطراف کې ژوند کوي، په کلو کې ژوند کوي، د زراعتي سکتور کې باید ورسره پانګونه وشي. مثلا په زراعت برخه کې موږ مالداری لرو، مالداری برخه کې هغوی سره پانګونه وشي. یعنی ځینې اوس فلحال په افغانستان کې د وزارت زراعت یو برخه ده چې په ولایتو کې په ځینې کلو کې د فارمونو د چرګوړو فارمونو په برخه کې دوی لپاره پانګونه وشي. دا ډېر مهمه خبره ده. یعنی ځینې برخو کې شته ده، خو که دې ته نور هم سرعت ورکړل شي دا به لا ښه وي. دوهم دا چې په ځینې سیمو کې، په کلیوالي سیمو کې زراعت هلته ښه پرمختګ کړی ده، خو بیا زمونږ هیواد د هغه تن لاندې رسېدلی چې دې لپاره سړی خونې برابرې کړي چې هغه وساتل شي. مثلا یو مثال وړاندې کوم چې په ځینې ولایتو کې د رومیانو په وخت کې
چې رومي بنجن رومي چې کله رسیږي هغه کم بازار ته ارزه کیږي نو په ډیر په کم قیمت سره. خو کچیر ته داسې یو برنامه جوړ شي چې د دې لپاره د ښځو دا ډېر اسانه طریقه ده د مهارتونو ورکړل شي چې دوی ته څنګه کولی شي چې دینه روب جوړ کړي، یا د باغداري په هغه کې برخه کې ده چې دوی چې مڼې دي په هغه سیمو کې مربع جوړ شي، یا داسې نورو برخو کې په د زراعت او مالداري برخه کې چې هغوی د دې مهمه خبره دلته د ښځو هغه ده ذوق ده والتیای ده دا باید وکتل شي د مغرب مطابق د دوی په مهارتونو کې ته باید پنګونه وشي، د دې ظرفیت په لوړولو کې باید پنګونه وشي، بل دا چې دوی ته د کاري فرصتونو برابرولو کې پنګونه وشي. اخر خبره چې پنګونه ده هغه متشبثین که کوچنی دي او که لوی برخه کې پنګونه کوي د دوی د مالی ملاتړ کې باید پنګونه وشي.
درنو اوریدونکو دا واده دی اونې خبرونه تر بیا خې چاري
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. د کابل په ښار کې د یخمالکونو وخت په تیریدو ده او له دې وروسته د اوبازۍ او لامبلو وخت را رسیږي. هم به موټرونه اوبازي کوي او هم به خلک، ځکه چې له ښاره د ښار د اوبو د وتلو لار نشته او د هر ځای اوبه هماغلته ډنډیږي. په دا شلو کلونو کې چا د اوبو د ایستلو لار پیدا نه کړه، کنه زموږ ګاونډیانو په دا شلو کلونو کې سپوږمۍ او فضا ته د ختلو لارې وموندې لکه ښه جادو چې راباندې شوی وي. له ټولو لاره ورکه ده. د خپرونې په پیل کې مو له یوه لیوني سره مرکه درته کړې ده چې خبر شئ خوار ولې لیونه شوی ده.
خالق وای چې تر احتیا خبرې کوي نو زام راغلم چې مرکه در سره وکم.
خالق نه ودای راته وای خو زه لیوانای نه یم سم پس دیم ام دا اوس تا وینم چې خبر نه غارای پوزه دې نه جگه ده نه ټیټه ده سترګې دې نه غي ماته نیولې دي که څه شته باو کړم او ته نه شړکې لکه ده دې بوټان جګ دي.
خالق ولې لیوانای درته وای
زه چې وایم ولی چارواکي په ساعتونو ساعتونو لارې بندوي. خلک وایي لیوانی ده. زه چې وایم حکومت خلکو ته کار نه پیدا کوي، د زورورو زامنو ته دوه درې کارونه ورکوي، یا بستونه خالی ساتي او غریب لایق ځوانان بیکاره ګرځي. خلک وایي لیوانی ده. دا ته وایه چې زه رښتیا وایم که درو
تریا وای او دا خبر دی دو خيار خلکو دی حقوق درد او درک لري.
زه چې وایم دا موهیت زشت اداره هسه جوړه شوې ده
څوک نه مني.
زه چې وایم ټول هواد زر یو نیم زر کسان وخوړ.
خلک وای لیوانای ده.
دا خو د لیوانی خبرې نه دی.
ته دې تا ګوره پچای منی.
زه چې وایم چوروالی خار جوړوي نه خراب ویه.
خلک وای لیوانای ده.
زه چې وایم د نورو هیوادونو د پارلمان غړي د پاخه عمر پخې تجربې او لوړو زده کړو خاوندان دي، خو موږ نارې وهو ځوان پارلمان ځوان کابینه.
خلک وای لیوانای ده زاړه به څه وي او کار به څه وي.
رښتیا هم د ټولو هیوادونو وزیران او وکیلان د پاخه عمر خاوندان دي.
زه هم همدا وایم خو ماته لیوانای وای.
زه
چې وایم ټول هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي دي له هېواده وتښتېدل یا تښتي او په پردیو هېوادونو کې د جوالیتوب او غابونو مینځلو کارونه کوي. خلک وایي لیوانی دی. زه چې وایم پوډاریان یې په واټونو پریښي دي چې نور ځوانان او نیمچه ځوانان پوډاریان کړي.
خلک وایي لیوانی دی.
پوډاریان خو رښتیا هم لکه لاستیچ سرکونو او د ګڼې ګوڼې سیمو ته راخوشي کوي.
ته دې ته ګوره، زه چې وایم چور روان دی وایي لیوانی دی. په هوایي ډګر کې چور دی چور، په وزارتو او حوزو کې چور دی. خلک وایي لیوانی دی. زه چې وایم په پایتخت کې ټول سرکونه او واټونه په کراچۍ والاو او موټر والاو خرڅ کړي دي. وای غلی شه لیوانیا. په واټونو د موټرو تیرېدلو لارې نه دي پاتې. کنه ورشه جادې میوان، د افغانان کوټې سنګي، لیسې مریم او د ښار نورې سیمې وګوره.
دا خو رښتیا وایې، دا ټولې خبرې دي رښتیا دي. او که سړی ځیر شي نو چې لیوانی هم نه وي لیوانی کېږي، او یا به خبره سرچپه شوې وي.
څه ډول
خلک به لیوانیان شوي وي او په ځان به نوي خبر چې د تا غوندې با احساسه او ځیره کسان ورته لیوانی ښکاري.
ښه، دوهمه پوښتنه دې وکړه.
زما ټولې پوښتنې ځواب شوې، که ته څه پوښتنه لرې وې که.
ښه، زما پوښتنه دا ده چې ولې تاسې خبریالان یوازې په عیبونو پسې ګرځئ؟
لکه څنګه؟
خو دغه له ما چې خبره شوې چې لیوانی دی، په منډه دې ځان را ورسو، او چې له تا نور هم خبر شي هغوی هم ځان را رسوي. او لومړۍ پوښتنه مو همدا ده چې خلک ولې لیوانی درته وایي. دا لا ښه ده چې د خبریالانو دوهمه پوښتنه دې ونه کړه چې کله لیوانی شوې نو څه احساس دې درلوده.
بیا مو د ترافیک د جادوی خولې لکمال خبرو. هغه چې اوس د شپې لخوا په اجاره ورکول کیږي.
زنو زم چې نه وخته شوه ته خو اوس راغلې.
او زنو ته لاړ شه، خو دا خولۍ دې نن شپه ما ته راکړه.
دا خو مې په یو بل پولیس پلورلې ده.
په څو دې پی پلورلې؟
یوه شپه په 3000 افغانۍ.
دومره ګرانه؟
لیونیه، د ترافیک خولۍ ده څه ټوکې نه دي. دا خولۍ دې چې په سر وي لکه د قانون ګنډ دې چې په سر یې کوي.
زه به 10000 افغانۍ درکړم.
سمه ده واخله، خو ګوره چې غیر قانوني استعمال نه کړې.
دا بېغامه اوسه، نن به دې دا خولۍ ټول قانوني اجراءات وکړي.
د ریاست ګزمې ته دې هم پام وي چې په بلا مې ونړې.
زاده ګزمی موټر داسې چیغې وهي چې ټول ښار خبروي. والکه دا ته راغله که چې نه وینې؟
وینم یې صاحب، خو د موټر بریک کار ونه کړ.
ته راکوز شه، دا دې لا بله ګناه چې موټر دې بې بریک روان کړی.
صاحب صاحب، بریکونه لري خو اوس یې کار ونه کړ.
کاکا، دا دې څه بار کړي دي؟
وچ واښه دي، یعنې پروړه ده صاحب.
د واښو په منځ کې دې څه پټ کړي دي؟
هېڅ هم نشته صاحب، وی ګورئ.
دا خطا که بوجۍ، هله ژر شه، ټولې بوجۍ لاندې را وغورځوه. زرکنو
صاحب، ځمکه ټوله لمده ده، خټي دي، واښه خرابېږي.
نو چې خرابېږي نو ما یې څه، که یو بم تیر کړې بیا خو مسؤلیت زما دی. نو زه به یې څنګه ځواب ووایم؟ ټولې بوجۍ لاندې وغورځوه او بیا یې ټولې خالي کړه. زرکنو
واښه خالي کړم صاحب.
هو
صاحب، واښه خرابېږي. زه صاحب 5000 افغانۍ به درکړم.
5000 افغانۍ د سره وساته چې بې خرڅه نه شي، ژر واښه خالي کړه.
زه صاحب 10000 افغانۍ به درکړم، واښه مه راباندې خالي کوه.
درته ومې ویل چې ژر بوجۍ راوغورځوه او خالي یې کړه، که نه مخابره کوم چې همدا اوس دې ولچکې او بودې ځي.
ازا صاحب خیر دے وڑو وڑو بچین می دی گھر کی گم اشل زرا غانی بدر کم نور می پریدا نور نہ لرم کنی ودا دے تالا شمی کا سوا بدی وشی سے
او کبیا با مون او پکی
سے بیا می دام کا تا وخر دا شل زرا غانی وخر سے بل اورز دی بیا خوشال ہوما
بیا دورز رازی کشپی
سے بار وقت چتوئی
زاد شپی راسا دورز خپیاو لک افغانی هم نشی تیری دی
خسه
زو خوځی گه زره متر باندې وسوځید کنه په 5000 افغانی هم نشوی رات خطلای
کور دی باسه
اخ سپینی خولی جانې ل پیکر دی جارشم سم دالا دین چراغی دغه دی یو لک او 5000 افغانی می د تا قندوله کې ل برکت پیدا کړه گرانی خولی قندی خولی
لکه چه خی پیسی دی اخیستی دی سنگا می خولی غرق غرق مچو کوی
خولی ندا سام گمرک نه گمرک
دغه پرونه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه اخیستون کې وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، نجیب الله سمیم، یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی. کګوري اچار پرونه په انټرنیټ اوري نو پته مو ده www.azadiradio.com او خپل وړاندیزونه او انتقادونه لمونږه مسپمو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.